دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی دا زما حق دی ته شرغلاست زملالی بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړی په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقوقو او ازادۍ پکښې تضمین شوی دی پر دغه سند باندې په 1948 کال کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی او افغانستان دغه سند یو غړی هیواد دی بشري حقوقو د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقوقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د 16مې مادې له مخې هر څوک د زده کړو حق لري ښوونه او روزنه باید لږ تر لږه په لومړنیو او بنسټیزو مرحلو کې وړیا وي لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي تخنیکي او مسلکي زده کړې باید په ټولنیزه توګه چمتو سي او لوړې زده کړې باید د وړتیا پر اساس ټولو ته په مساوي ډول د لاسرسي وړ وي په دوهمه برخه کې راغلی دی چې ښوونه او روزنه باید د انسان د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وي دا کار به د ټولو قومونو نژادي یا مذهبي ډلو ترمنځ تفاهم زغم او دوستۍ ته وده ورکړي او همدارس په دې ماده کې راغلی چې د سولې د ساتلو لپاره به د ملګرو ملتونو فعالیتونه نور هم زیات کړي په دې ماده کې دریمه برخه یې دا ده چې مور او پلار حق لري چې د خپلو اولادونو لپاره د زده کړو ډول انتخاب کړي لکه تاسو چې واورېدل د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د 16مې مادې له مخې هر وګړی حق لري چې زده کړې وکړي ښوونه او روزنه باید وړیا وي او باید ټول وګړي ورته په مساوي توګه لاسرسی ولري همداراز لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي طالبانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دوی دې په رسمیت وپیژني خو په ورته وخت کې داسې نړیوال تړونونه لکه د بشري حقوقو دغه نړیواله اعلامیه چې ما یې د 16مې مادې یادونه وکړه چې افغانستان هم ورباندې په 1948 کال کې لاسلیک کړی دی نه دي عملي کړي څه کې داسې چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې ستونزې حل سي پر دې موضوع د خبرو لپاره په دازما حق د خبرونه کې نن را سره اغلی عائشه قاضي او اغلی نفیسه دانش ګډون کوي له دوی سره خبري پیلوم دواړي لمر سره د تلیفون لاري استودیو ته وصل سوي دي تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو وېستي او لمر سره خبري کوي په لومړي سر کې اغلی قاضي له تاسو څخه پوښتنه کوم چې د زده کړو په برخه کې د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې لمخې ټول انسانان حق لري چې باید زده کړو وړیا او مساوي لاسرسی ولري په افغانستان کې چون دا زمينه د نجونو د پاره نه د مساعده ستاسو په نظر آیا وخت را رسیدلې دی چې دا زمينه نجونو ته برابر سي او دا ستونزه ژر تر ژره حل سي
سلامونه وړاندې کوم تاسو او د برنامه ملمت او اوریدونکو ته د خپله موضوع انتخاب کړئ دا ټول پیږي چې اسلام کې اول حق ورکول شوی دی فرضه ده ټول باندې چې زده کړه باید وکړي او غیر دې نه جهاني اعلامیه چې تاسو ویل د بشري حقوقو په هکله او همچنان د دې په شپږشتمه ماده کې راغلي یو اعلامیه بشري حقوق لپاره موږ بل لرو چې اسلامي اعلامیه ده دا په نهم ماده کې هم عین خبره راغلي ده نو د دې په اساس په افغانستان کې څه شرایط روان دي نیمی انټرنیټ حق حاصل کړي دي او نیمی هم نه دي حاصل کړي یعنی شپږ ټولګي پورې انټرنیټي دراتا مکتب ته اما په دغه نه مکتب او تحصیل نه انټرنیټ پاتې شوی دي نو هو وخت را رسیدلې دي او هر څونه چې ورځ راتېږي مونګه دا وخت لا سوال کو هر څونه چې مونږ باندې وخت شي یعنی مغونه مونږه برته پات کیګو مخکې ټوب نه نو برابرۍ نشو کولای هم سیګانو سره خپل نور هیوادونو سره په تحصیلي برخه کې په اقتصادي برخه کې حتی په اجتماعي برخه کې مونږه برته پات کیګو نو زما په نظر دا باید ژر تر ژره دې باندې باید غور فکر وشي او تصمیم ونیول شي چې باید د نجونو مکاتب او پوهنتونونه خوشي شي، درسونه شروع شي، ځکه چې هر سیستم چې دولت غواړي هغه نو دې نه زیات کا وخت واخلي، نو شاید پوره جامع ته آسیب ورسیږي.
مننه آغلی قاضی. آغلی دانش ستاسو څخه په همدې تړاو باندې پوښتنه کوم، تاسو واوریدل چې آغلی قاضی ویل چې نور د نجونو پر زده کړو باندې وخت تیر سي د افغانستان ټولنې ته به زیان واوړي، تاسو د دغه زیانونو په اړه باندې څه ویل غواړئ چې څه ډول زیان اوښتلای سي د اقتصادي پلوه د ټولنیز پلوه؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو درنې میلمنې ته او ګرانو اوریدونکو ته هیله ده چې ټول به روغ جوړ اوسېږئ. مننه. اول خو مو دا موضوع انتخاب کړې ده ځکه چې د وخت سره سم ضرورت وړ موضوع ده. لومړی خو اول باید دې موضوع ته راشم، ووایم چې دوی چې دا کوم کار کړی دی چې نړیوال نه دا غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، ولې دوی مکتبونه بند کړي دي، د زده کړو هغه ماده یې نقص کړې ده. اوله خو دوی یو توجیه نه لري دې ته چې دوی ولې دا بند کړې ده یا دا تعلیم مخه نیولې ده. نه په اسلام کې دا شته دی چې تعلیم مخه څوک ونیسي، نه په افغانیت کې شته دی، نه په انسانیت کې شته دی. که چېرې دوی وایي چې موږ اسلامي حکومت منځته راوړی دی او موږ اسلامي مخکې ځو، لومړی خدا چې په اسلام کې تعلیم ته لوړ مقام ورکړل شوی دی. اسلام شروع په اقرا صورت باندې وشول چې هغوی د قلم په واسطه د انسان خبرې بیانوي، بل په قرآن کې خپله یو صورت د صورت قلم په نوم باندې دی. نو دوی په کوم دلیل باندې د پوهې مخه نیولې ده، د قلم مخه نیولې ده؟ دا که یو ناپوه چیرې هغه څوک چې د مغز نه خلاص وي هغې ته هم وایي چې دغسې یو کار مونږ کړی دی دا صحیح ده، هغه درته وایي چې نه دا غلطه ده. زیانونه یې ډېر زیات دي، اقتصادي زیانونه هم لري، تربیتي زیانونه هم لري، یعنی په دې کې څلور طرف نه زیان دی. لومړی اقتصادي زیان دی، دا اوس چې تاسې د قلم مخه نیولې ده، هغه خویندې او میندې چې مو کور کې نه ولیدي، هغه استادان چې په کور باندې ناستې دي، یا هغه خلک چې بیکاره شوي دي، او یا هم په راتلونکو کې بیکاره کیږي او داسې نسل روزل کیږي چې په جامعې باندې بوج وي، نو دا اقتصادي زیان دی. هغوی کار نشي کولی، نو بالاخره یو بے سواد انسان دی فزیکي کار به کوي شو پرمختګ لپاره به کوم څه نشي کولی. بل دا چې موږ تربیتي زیان لرو، دلته کورنۍ خرابېږي، هغه پلرونه چې سار نه تر ماښامه پورې ورک وي خپل روزي او دغه ګټي، نو د اولاد په تربیه کې دوی ګټه نشي سهم نشي اخیستلی. نو هغه میندې دي چې پوهې وي، کومې میندې چې پوهې وي هغه به خپل اولاد پوهې تربیه کې خپل جامې ته به وړاندې کړي، نو کومې میندې چې نه پوهېږي هغه به څنګه خپل اولاد با تربیه او با شخصیت خپل جامې ته وړاندې کړي؟ بیا به همداسې واشیان روز یو د نورو د پوهې مخه ونیسي. نو دا یې تربیتي زیان دی. همدارنګه داسې نور زیانونه هم لري، په جامع کې نزاکتونه له منځه ځي، په جامع کې یو بل حقوق څوک نه پېژني، د یو بل حقونه د پښو لاندې کېږي، ځکه د حقونو نه به څوک خبر ونه اوسېږي. دا خو ناپوهۍ کې خلک ساتل دي، کنه په دې باندې چې زه به حکومت کوم ته ناپوه اوسېږي، زه به په دې باندې ښه پوهېږم چې دغه لاره کوم طرف ته وځي، ولې ته به په دې باندې نه پوهېږي. دا داسې معنی لري چې په زور د یوې جامې په سترګو باندې پټۍ راښکاږي او خپله یې د وروسته پاتې هېواد په نوم باندې وپېژني. مونږ به نور هم وروسته ځو، نور او دا اوس هم دا دوه کاله چې مکتبونه بند دي، مونږ ډېر وروسته تللي سو، مونږ دومره زیان کړی دی چې هغه مونږ په لس کلو کې نه شي جبرانولی. نو بعد له دې نه هیله ده چې دا مکتبونه خلاص شي، د پوهې مخه ونیسي. هیڅ توجیه تاسې دې ته نه لري چې تاسې د مکتب مخه تړلې ده، پوهنتون مخه مو تړلې ده، او یا داسې د کار زمینه مو له خلکو نه اخیستې ده.
مننه آغلی دانش. آغلی قاضی، د همدې اعلامیې یوې برخې ته اشاره کوم چې پکښې راغلی دی چې ښوونه او روزنه باید د انسان د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې که ښوونځي پرانیستي هم وي، خو دغو موضوعاتو ته پکښې فکر نه وي سوی او داسې یو نصاب رامنځته شي چې د خلکو د شخصیت پر بشپړتیا باندې یا د هغوی د شخصیت او بشري حقونو د ودې لپاره پکې کار ونسي او یوازې کوچنیان ښوونځي ته ځي او داسې نصاب لولي چې هغه له دوی سره مرسته نسي کولی. تاسو څه فکر کوئ چې په دې برخه کې څومره زیان اوښتلی سي او دغه څومره مهمه ده چې داسې نصاب باید رامنځته سي، ښوونځي که پرانیستل سي هم داسې یو نصاب رامنځته سي چې د افغانانو په ګټه وي او د هغوی د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وکارول سي؟
بشک دا خبره تاسو سره زه منم چې اعلامیه کې دا دغه راغلی دی او ډېر هم ضروري دی، اما یو خبره مونږ باید له یاده ونه وسو چې هر دولت یا حکومت خپل ستراتیژي لري. هغه څه افغانستان دولت دي، څه د پاکستاني، څه د امریکایي، هر دولت چې د هغه ستراتیژي په اساس خپل برنامې د زده کړو برنامې هغه تنظیموي. نو زما په نظر دا ښه دی چې دې باندې دې باید غور شي، ځکه چې دې پخواني کتابونه چې مونږ هم درلودل تی تو فنګ په باره کې مثلا راغلی و، نو زه فکر نه کوم چې اوس داسې نصاب به را جوړ شي چې مونږ ته ډېر قید محیط را برابر کړي. او دا ډېر مخکې نه قضاوت کېږي دې باندې، ځکه چې مونږ اصلا نه پوهېږو چې نصاب کې آیا تغییر راغلی دی که نه، او بیا تغییر راځي او که نه راځي څو فیصده تغییر پکې راځي. اما په مجموع کې څه چې حکومت وایي هغوی سیستم باندې کار کوي چې دا د انجونو برخه د هلکانو برخه نه جدا شي. نو دا چې نصاب پورې پونګه راشو افغانستان نصاب باید دسي چې افغانستان وکوی شي چې حداقل په 15 کالو بعد یا لس کالو پورې خپل پرمختیا څرګند کی او پرمختګ وکړي په هر عرصه کې. نو او دینی مسایلو ته که مونږ راشو، په دینی مسایلو کې هر څه واضح شته، فقهي مسایل هم واضح دي، اوامر او احکام هم ټول واضح دي. نو هر څومره چې نصاب کې مونږ که تغییر راوړو، بیا هم په احکامو کې مونږ تغییر نشو راوړلی.
بلې، ډېره مننه غلی قاضي. تاسو یادونه وکړه چې په احکامو کې تغییر نسی راتلای، یعنی د شریعت د نظره هغه څه امر چې اسلام کړی دی یا د دین له لحاظه سوی دی هغه به عملي کیږي، خو لکه تاسو ته چې معلومه ده چې د اسلام له نگاه څخه تعلیم پر نر او پر ښځه باندې فرض ګڼل سوی دی، خو په افغانستان کې دغه حق د انسانانو څخه اخیستل سوی دی. تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نه ځي. آیا غلی دانش په دې معنا نه ده چې دغه عمل د شریعت پر خلاف باندې روان دی؟
ما مخکې هم خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دوی چې دا کم کار کوي دا بالکل نه افغاني دی، نه اسلامي دی، نه انساني دی. له یوې نگاه نه دوی توجه نه لري، وادي کولی نه شي چې دا کار څه معنا لري. که زموږ میلمنې مخکې وویلې چې دغه کار کېدای شي یوه ستراتیژي ولري، مهرباني دل خدي ملت هغه خپل ستراتیژي بیان کړي چې موږ دغه ستراتیژي لرو، دې خاطر مو مکتبونه تړلي. که د تې ټوپک او د جیم جهاد او نه پوهېږم چې دې شیانو لپاره یې تړلي اوسېږي، خدا خو غیر انساني کار دی چې دوی کوي. مکتب ته خلک د پوهې لپاره ځي، د دې لپاره ځي چې هغوی یو څه حاصل کړي، اول ځان وپېژني، بعد له هغې نه خپل خدای وپېژني. نو کچېری د دې لپاره تاسو تړلې مکتبی چې هغه ته مونږه بلاری زده کوو، نو بیا مهرباني وکړئ توجه ورکړئ چې دغه خاطر مونږه مکتب تړلې دي. کینی په اسلام کې ما مخکې درته ویل چې اسلام شروع شوی په چیشي باندې دی چې اقرا ولولا ولولا زده اقرا په چیشي باندې په قلم باندې. نو همدې په خاطر باندې هیڅ دوی توجه نه لري. په اسلام کې د زده کړې لپاره واضح حکمونه راغلي دي، واضح بیانات راغلي دي، علم فرض کړی دی. دا چې دوی وایي چې علم دین دی او علم فلانه دی او علم بستانه دی، ټول علم فرض دی. هغه څه چې موږ 15 وخته کوو هغه لمونځونه دي چې موږ یې کوو دا فرض دي. همداسې باید علم هم موږ خپل فرض وګڼو او د کوچنیوالي نه راونی ستر هغه وخت پورې چې موږ ژوندې یو دا علم باید حاصل کړو، تر څو زده کړو او نورو ته ورزده کړو. نو د همدې په خاطر باندې دوی غیر اسلامي عمل کوي. دا کوم اسلامي عمل نه دی، نه اسلامي دی، نه افغاني دی او نه انساني دی. بیا یې هم تکراروم، دا یو غیر انساني، غیر اسلامي او غیر افغاني کار دی چې دوی شروع کړی دی. یوازې خپل په ملت باندې لوبه کوي، خپل په ملت باندې ملنډي وهي.
اغلی دانش زبرت تاسو ترازم اوریدونکو لمر سره د خبرونی دریمه ملمنه وجمه سادات صاحب هم وصل سوی د تلیفون لالاري. اغلی سادات تاسو ته هم هر کله وایم او مننه چې وخت مو وایستي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د دې خبرونی موضوع د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه د شپږشتمې مادې پر اساس باندې موږ بحث روان کړی دی چې د ملمنو او ستاسو نظر به هم اخلم. د دغه مادې له مخې هر څوک د زده کړو حق لري. ښوونه او روزنه باید لږ تر لږه په لومړنیو او بنسټیزو مرحلو کې وړیا وي او زده کړې باید اجباري وي. دغه اعلامیه ته په کتو باندې که تاسو په افغانستان کې د اوسنی وضعیت په اړه باندې خپل نظر سره شریک کړئ چې افغانستان کې چې د دغه ډول اعلامیو او نړیوالو توافقونو برخه د افغانستان او پر دغه اعلامیه باندې په 1948 کال کې افغانستان لاسلیک کړی دی، خو په اوسنی شرایطو کې دا ډول د نړیوالو سره موافقې چې سوي دي هغه نه عملي کیږي. دا تاسو څنګه ګڼئ، څه فکر کوئ په دې برخه کې؟
سلامونه. په لومړي سر کې سلام ټولو د ازادي ټولو اوریدونکو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او تاسو ته هم چنان مننه ستاسو د بلنې نه. زما په نظر متاسفانه یعنی هیڅ هغه تړونونه چې امضا شوي د ښځو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې فعلاً هغه یو هم نه عملي کیږي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې نجونې اصلا مکتب ته نه ځي، مکتب ته د تګ اجازه نه لري هغوی چې لاړ شي. او د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې د مخې چې د شپږشتمې مادې له مخې د افغانستان هر وګړی حق لري چې خونه او روزنه ته باید بریا لاسرسی ولري، مګر متاسفانه دغه ماده د بشري حقوقو د نړیوال ټولنې هم د طرف نه چې شته دی هغه هم عملي کیږي نه په افغانستان کې. په دې وروستیو کې طالبان هم غوښته چې نړیوال ټولنې هغوی په رسمیت وپیژني، نو دغه وخت دی چې بشري حقونو نړیوال ټولنې باید دا هغوی نه وغواړي چې د ښځو حق او حقوق ته هغوی احترام قایل شي، ځکه چې موږ تاسو ته معلومه دی د افغانستان په دغه تاریخ کې که موږ وګورو نو د ښځو حقونه همیشه پامال شوي، همیشه د ښځو حقونو ته یعنی جفا شوي، د ښځو د حقونو په مقابل کې جفا شوي، مګر دا جفا چې اوس کیږي دا به په نړۍ کې یو نوم وباسي او بل دا چې دا به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې کیږي نه، البته دغه جفا او یا دغه قوانین چې اوس دوی د دې ډلې قبول کړي یعنی د افغان ښځو یا نجونو د خونې او روزنې د بندېدو سره سره طالبان په رسمیت وپیژني، نو دا په دې معنی دی چې د بشري حقونو نړیوالې ټولنې هم دې ته قایل شو او دا یې قبول کړل چې ښځې د زده کړې حق نه لري. نو دغه محدودیت یوازې نه افغانستان ته بلکې د نړۍ رورو یعنی په کلونو کې اول خو د افغانستان نورو گاونډه ته به دا انتشار وکړي، یعنی دا به هغوی باندې تاثیر وکړي او رورو به دا قوانین هلته هم به پیاده شي او بله خبره دا چې د هغوی نه نیولې نور دنیا ته به هم ورسیږي دغه پابندیانې. نو همدغه اوس اول سر دی که بشری حقوقو نړیواله ټولنه، د بشری حقوقو نړیواله ټولنه که وګوري چې ښځو ته حق او حقوق د افغان ښځو حق او حقوق په برجاو سينو همدغه وخت دی چې د طالبان نه باید وګوري چې هغه د ښځو حقوقو ته احترام قایل شي او نجونو ته د مکتبونو دروازې خلاصې کړي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. البته د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړي هغه ته هم د احترام قایل شي او دی مني.
مننه اغلی سعادت. اغلی دانش تاسو څخه پوښتنه کوم چې په نصاب کې د تغییر څومره بیرسته چې د افغانستان تاریخ او فرهنګ کوچنیانو ته ونل وستل سی او ورونه شودل سی، که شونځي پرانستل سی او نصاب تغییر وکړي، د دغه څومره بیرسته تاسو په نظر باندې چې فرهنګ او تاریخ ورته ونل وستل سی؟
خا دا خو لکه د دوی کومې پالیسي ته چې مونږ ګورو، تر څو یې دوه کاله مکتبونه بند وساتل او بعد له هغې نه اوس وایي چې مونږ نصاب باندې کار کوو، نو نصاب کې داسې څه کمی وه چې دوی کار پرې کوي. که چیرې کمی وه، نو هغه د مهرباني وکړي ملت ته دې وایي ویره افغانانو سره شته، د هر یو مور سره، د هر یو پلار سره ویره شته. که چیرې زه مکتب ته خپل اولاد لیږم، نو دې لپاره لیږم چې پوهه حاصله کړي، نه د دې لپاره چې د هغې ذهنیت راته یعنی وحشیانه راته وروزي، داسې یو تروریست راته جوړ کړي سبا تنه زما ملک، تنه زما ټولې نړۍ ته خطر اوسېږي. نو د دې په خاطر باندې ډېره ویره شته دی، تر کومه ځایه پورې چې مونږ ګورو دی به بیا هماغه شی کوي چې جیم جهاد او تی ټوپک نه پیغام چې نور عرفونو تمام همداسې شیان شروع کوي. د کوچنیانو ذهنیت به راتلي او بعد له هغې نه به چې کله ذهنیت ورته ښه راوتل، نو بیا په نورو مضامینو باندې همداسې کار کوي. البته که چیرې د نصاب تغییرات په مثبت شکل باندې کوي، مونږ یې طرفدار یستو. که چیرې په افغان کلتور، افغان تاریخ ورته په سمه توګه باندې معرفي کوي، مونږ یې طرفدار یستو. ولې؟ که چیرې دوی غواړي چې د افغان تاریخ ورته بد معرفي کړي، یا هغه خدمتونه چې زمونږ تیرو پاچاهانو کړي دي، یا هغه تاریخي ویاړونه چې مونږ یې لرو، دوی غواړي چې دا تغییر کړي او په یو نحو باندې هغوی بدنام کړي او د افغانستان تاریخ ته صدمه ورسوي، کلتور او فرهنګ ته، د دې تر څنګ ذهنیتونو ته صدمه ورسوي. نو بیا یې طرفدار نیستو. ویره د هر مور او پلار سره ده. همدا اوس باید مور او پلار، میندې او پلارونه په دوی باندې یعنی خپل کارونه شروع کړي او دې ته اجازه ورنه کړي چې د اولادونو د سرنوشت سره حاکم حکومت لوبه وکړي، بلکې لومړی خو د مکتبونو خلاصېدو هڅه باید ټول افغانانو کړي، د دې تر څنګ نړیوال، او بعد له هغې نه د نصاب د تغییرېدو په برخه کې هم نړیوال او هم د افغانانو، د افغان ملت هڅه وکړي چې نصاب که مثبت تغییرېږي طرفداري وچېږي، او که په منفي شکل باندې تغییرېږي، نو باید لاس او پښې په کار واچوي او پرې نږدي چې دوی نصاب په منفي طرف باندې تغییر کړي.
اغلی سعادت، ستاسو څخه به ورته پوښتنه وکم، که ښوونځي پرانستل هم سي او نصاب تغییر سي، ستاسو په نظر دغه څه ډول تغییر به وي؟ آیا دا به منفي تغییر وي که به مثبت وي؟
متاسفانه څه تغییرات چې تر اوسه پورې دا ډول راوستي، نو دا ټول منفي تغییرات چې تر اوسه وي. حتما که په نصاب کې هم دوی تغییر راولي، نو زموږ د خور خبره چې هغوی به منفي تغییرات راولي، یعنی که هغه د څه تغیرات راولي، مثلا تی ټوپک یا جیم جنگ، نو دا به زموږ اولاد ته څه وخی؟ همدغه به یو خی چې جنگ ټول عمر به جنگ کوي او ټول عمر به ټوپک ګرځي. البته دا به خپل د طالبانو ته به هم دغه واضح شوی وي چې د جنگ نه دوی څه فایده راخسته، چې اوس دوی کوشش کوي چې حتی زموږ نصاب هم دوی تغییر کړي، او دا هم د جنگ په زموږ ماشومان تشویق کړي. نو دا تغییرات که راشي، اصلا ټول تغییرات دا منفي تغییرات دي، او که هغوی غواړي چې اصلا افغانستان جوړ کړي، یعنی طالبان که غواړي چې افغانستان جوړ کړي، د افغانستان د خلکو زړونو لاس ته راولي، او که غواړي واقعا حکومت وکړي، د افغانستان د خلکو زړونو باندې حکومت وکړي اول، او بعد هغې نه بیا په افغانستان د حکومت وکړي، نو دا حکومت داسې نشي کېدلی چې دوی ټول شیونو کې تغییرات راولي. نو زموږ نصاب بهترین نصاب دی، مخکې نه هم زموږ نصاب بهترین نصاب و، نو د هغې تغییرولو ته، داسې شیونو ته تغییر د ورکړي چې هغه تغییر ورکولو ته ضرورت ولري. بعضې سیستمونه امکان لري په افغانستان کې، بعضې سیستمونه دي چې هغې ته د تغییر ورکولو اړتیا شته دی، مګر دا چې هغه سیستمونه ته چې اصلا د تغییر ورکولو اړتیا نشته دی، نو څه نه پوهېږم دوی ولې دا خپل وخت په دغه شیانو باندې ضایع کوي. دلته هغه سیستمونه ته دوی تغییر ورکړي به چې د خلکو ته د کاریابی زمينه مساعد کړي او بل د ملک د آبادولو د خاطر باید سیستمونه تغییر کړي او دوی باید ملک آباد کړي. دسی او لارې باید وسنجي سیستمونه وسنجي چې ملک آباد شي. نو د تعلیمي نصاب زما په نظر او د فکر کوم چې د افغانستان د ټولو د ډېر فیصدي خلکو په نظر بهترین نصاب دی. موږ بهترین نصاب او اسلامي نصاب لرو. نو د دې د تغیرولو لپاره اصلا ضرورت څه دی؟ نو دوی کولای شي چې په همدې نصاب مخکې ته لاړ شي او هغه سیستمونه چې تغییر ته ضرورت لري هغه سیستمونه ته د تغییر ورکړي تر څو شي کولای چې پرمختګ وکړي او بل افغانستان که غواړي چې جوړ کړي نو دوی باید هغه مثبت پوینټونه باندې فکر وکړي.
مننه ډیره زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري او د داز ما حق د خبرونه روانه ده. زموږ ملمنی له موږ سره پر موضوع باندې خبري کوي. زبه هغه نظریات چې تاسو موږ ته د فیسبوک لاره د ازادي رادیو پر پاڼه باندې لیکلي دي یو څو هغه نظرونه درته ولولم هغه تبصری د ملت ژغ په نوم یو کاسته ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دی چې د اوسنی واکمنانو کړنی د اسلام او د نړیوالو د قانون خلاف دی. خدای پاک انسان ته حق ورکړی دی چې د ژوند مخې تړلو لپاره تعلیم او کار حق ولري خو دوی د حق تر پښو لاندې کړی دی. دوی وروسته بیا لیکلی دی چې طالبان زور پر عامو خلکو باندې تطبیقوي. داسې ادارې په دې خاوره کې ژر نسکوره کیږي. سمیع الله الهام لیکلی دی چې زه خپله په یوه دواخانه کې کار کوم. هر ورځ چې کوم ملا صاحب راځي راته وایي چې ښځینه ډاکټرانې چیرې دي زنانه مریضان را سره دي. نور نو تاسو خپله وایست چې ډاکټر نه وي زنانه مریضان څوک په کور کې تداوي کولای سي؟ دا پښتنه سمیع الله الهام کړې ده. فیدا محمد په نوم باندې یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې نړیوالو ته پکار ده چې اوسنی نظام سره تعامل وکړي. د دې لپاره چې دوی په طالبانو محدودیتونه لګولي دي باید د حل لارو باندې هم کار وسي. د مثال په توګه ښځو ته د تعلیم کولو حق ورکړل سي خو د شریعت په چوکاټ کې شدینه استادان جذب کړي ترانسپورت او پر لباس باندې کار وسی. دا نظر فدا محمد لیکلی دی. هدایت الله احساس لیکلی دی چې شدې حق لري چې تعلیم وکړي. افغانستان افغانان ډیر زیاته اړتیا لري شوزو او نارینه او ته دواړو ته د تعلیم ضرورت دی او باید طالبان په دې اړه ډیر ژر پریکړه وکړي چې د نجونو مکتبونه باید پرانستل سي. د استاد سعادت په نوم یو اوریدونکي لیکلي دي چې نړیوالو ته او ملګرو ملتونو ته اوس پکار ده چې د اوسنی حکومت سره تعامل وکړي او د رسمیت پیژندنې ژمنه ورسره پر داسې مشروط ډول وکړي چې که په دوو یا درو اونیو کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل سي نو نړیواله ټولنه به یې هم په رسمیت وپیژني. که داسې ونه سي ستونزه به لا پسې وغځېږي او زور یې تر افغانانو وځي. ده وروسته لیکلی دی چې نه دیني ستونزه سته او نه هم کلتوري. دواړه اړخونه ضد نیولي دي. هغوی رسمیت نه مانی او دوی د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړی دي. او وحید علی هوتک بیا لیکلی دی چې د اسلام په اساسي اصولو کې د علم پر زده کړه ټینګار سوی دی او د بلې خوا د نړیوالو اصولو او قوانینو له مخې هم پر زده کړو ټینګار سوی دی. نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه غواړم دا ښاغلی وحید علی هوتک لیکلی دی. د لیکلی دی چې د امارت له مشرانو غواړم چې د علم او رڼا پر مخ ستا خنډونه له منځه یوسي چې یو علم دوسته او پرمختللی افغانستان رامنځته سي. د حاجی فضل احمد فضلی په نوم باندې یو اوریدونکي لیکلی دی چې ښځې حق لري چې تعلیم وکړي. بالکل موږ غواړو چې په حجاب کې دوی تعلیم وکړي. دا د دوی حق دی او د افغانستان ټول خلک پر دی باندې خوابه دي چې شونځي تړل سوی دي او افغان پاتون پنون باندې او اوریدونکو لیکل دي چې دا حق الله جل جلاله شذ تور کړی دي خو شذ د زده کړو اجازه غواړي او له طالبانو څخه دا حق یعنی د هدف دا دي چې یعنی شذ طالبانو ته لاس غځوي چې دوی ته دا اجازه ورکړي خو دا حق ورته الله پاک ور کړی دي د لیکل دي چې کواک د طالبانو وي تر قیامت به شونځي خلاص نکړي ځکه دوی غواړي چې ټول افغانان د دوی غونډي بي سواد پاتې سي افغان پاتسون همدار از لیکل دي چې کولس بي تعلیم وي طالبان به د ځان په چیر جنگوي اوریدونکو دا هغه تفسیر دي چې تاسو مشته د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې پریښوي اوس هم بیرته خپل او ملمنو ترازم اغلی عائشه قاضی هم لمشتره بیرته د تلیفون لاره وصل سو اغلی قاضی ما استاس څخه مخکې د نصاب په برخه کې پښتنه وکړه چې تاسو د هغه نصاب په اړه باندې څه نظر لرئ چې په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې کوچنیانو ته ورز د کړسوې دی تاسو پر هغه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني
زما دا په نصاب په حق باندې ما وویل چې تخصصي په شکل باندې خو موږ نه شو کولای چې وایو ځکه چې ډېر موده کېږي مطلب نه فرق شوی استو او د شل کاله مخکې نصاب د ضرورت په اساس نه و یعنې زموږ اړتیا نه پوره کول اما لس کاله مخکې چې بل نصاب رامنځته شو نو هغه ډېر اړتیاو زموږ اړتیاو حلول د اسیا پاساسو د اسر پاساسو نو اوس که نصاب تغییر وکړي نو دا وخی چې د اصل په مطابق شي یعنی د دې زمان په مطابق د ټکنالوژي په اساس مخکله شي ځکه چې یو ماشوم مخکې د دې نه چې مکتب ته ولاړ شي هغه دې خبرې د انټرنیټ لاري نه پوهیږي هم د سي زون زونان هم په هم د سي دي د معلوماتو د شان چې موږ انټرنیټ له لاسه پیدا کوو یعنی اوس هغه په خاني وخت نه دي چې موږ ته یوازې کتابونه زمون په لاس کې او څه چې هغه کې نو موږ هغه نه راځو کو زمون مفکوره په هغه کتابو باندې قید ای نه زمون مفکوره اوس دی واز او د زمون ته د لارښت د زده لپاره نو کله شو د دې په هغه لچې نصاب کې دینی تغیرات پکې راشي نو مخکې ما دا اشاره وکړه چې احکام ټول معلوم دي فقهي مسائل هم ټول معلوم دي دین په برخه کې نو پینځه آیات په تکرار باندې چې راغلي دي د فقهي مسائل او احکام باندې بحث شوی دی په قرآن شریف کې نو دې کې څوک تغیر راستیم نشي نو پاتې کېږي د تفکری او نور غیر قید شرط عبادت چې قید شرط نشته هغه په حق له چې موږ موضوعات د شین نصاب کې راځي نو دې کې که مثبت تغیرات راشي د خې دی یعنی موږ لای هم یعنی نور هم په خالق او اسلام باندې تشویق شي د سینه چې ټول اسلام نه لاس وکړي اوس یو ذریعہ شوی دی چې موږ د اسلام په هڅه یو مخدي خراب فرهنګ لرو موږ په افغانستان کې د هر شي کار باندې هغه فرهنګي کار کوي هغه باندې د اسلام نوم اکتو او هغه معنی کو همداسې دا چې انجونې اجازه نه لري چې مکتب ته لاړ شي دا یو فرهنګي مسله ده په اصل کې د افغانستان کې دا اسلامي مسله نشته او نه دي هم ځکه چې اسلام هیڅ کله دا معنی کړی نه دی چې انجونې د مکتب ته ولاړ نشي یا علم زده نه کړي یا داسې نه حدیث شته نه پکې کوم آیت شته او نه پکې کوم احکام شته هو داسې دي چې احکام شته چې ښځې باید خپل حجاب او د شان مراعات وکړي محیط هم ورته سالم وي نو دا د دولت وظیفه ده بیا چې محیط سالم محیط دوی ته برابر دي څه چې هغه ذکور برخي څه اوناس برخي نو په عمومي برخه کې څه نتیجه چې زه غواړم وایم خپل بحث نه دا دی چې نصاب کې که ښه تغییرات راشي د دې اصل په ضرورت په اساس باندې تغییرات راشي نه دې نه ښه نور نه بین کېږي
مننه اغلی قاضی. اغلی دانش استاس څخه په ورته پښتنه کوم چې لکه څنګه چې تاسو واوریدل اغلی قاضی ویل چې په ځینو مواردو کې شایي ناوړه دودونه د دې لامل وي چې خلک خپل نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي، یا هم دا ډول چې لکه د طالبانو حکومت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې تړل دي، د دوی په نظر دغه د دینی لحاظه هیڅ جواز نه لري چې پر نجونو باندې د ښوونځیو دروازې وتړل سي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې د دود له مخې ځینې خلک کېدای سي چې خپلې لوڼې نه پرېږدي، او طالبانو هم د همدغه دود له مخې ښوونځي تړلي دي؟ که ستاسو په نظر طالبان کوم بل هدف لري یا کوم بل لامل یې دی چې ښوونځي یې تړلي دي؟
زه دغې نظر سره بالکل موافقه نه یم چې د دود له مخې دا وتړل شي، ځکه په افغانستان کې تاسې یو ریفرندوم وکړئ او وګورئ چې څومره خلک فیصدي غواړي چې د دوی نجونې دې لاړې شي مکتب ته. ښه، که چیرې دوی دود ته راځي، هو زه دا منم ځینې کورنۍ شته چې هغوی نه پرېږدي خپلې نجونې. هغه کورنۍ په ندرت ډېرې لږې کورنۍ دي چې هغه یو فیصد هم د افغانستان نشي پوره کولی. هغه څه خلک دي چې هغه په کلو کې ژوند کوي او خپله یعنی ریشه ناپوه دي. که چیرې د هغوی هغه نوی نسل لږ لږ پوه شي، کېدای شي چې هغوی هم خپل رونې نور مکتب او ښوونځي او دغه ته پوهنتونونو ته پرېږدي. نو دا بالکل یوه بهانه نه شي کېدلی چې د دود له مخې دوی نه پرېږدي. اسلام کې شته دی او موږ یې له دود له مخې نه پرېږدو. افغانان خپله نه غواړي، نه افغانان یې غواړي. د افغانانو په دود دستور کې دا نه شته دی. افغانانو کې پوهې ښځې تیرې شوي دي، پوهې عالمانې تیرې شوي دي، هغسې خلک پکې تیر شوي دي چې هغوی په پوهه کې نوم لري. نو دا افغانستان دی. دلته که چیرې دود له مخې دلته خلکو خپلې نجونې نه پرېښودلې، رونې نه پرېښودلې، نو دلته به هغه پوهې ښځې چې په تاریخونو کې ثبت دي هغه به نه تېرېدلې. یوه خبره. بله خبره دا چې بل هدف لري، دوی سیاسي هدف لري، دوی داسې هدف لري چې په د افغانانو انجونو پر سر باندې معاملې وکړي او بیا هم خپل هغه تاریخ فکر ته رشد ورکړي، خلک په ناپوهۍ کې وساتي. دوی کچېری نړیوالو ته همدا وایي چې په رسمیت مو وپېژنه، رسمیت مو وپېژنه، کېدای شي داسې نورې اعلامیې هم د دوی مخې ته کېږدي او بیا ورته وایي چې موږ د انجونو مکتبونه خلاصو یا به یې خلاص کړو. نو دوی د خپلو خویندو خپلو هغه سپیشلو خوځو پر سر باندې معاملې کوي چې هغه د صرف علم او د پوه هدف لري. نه په حجاب کې زمونږ خرابې شته، نه په نصاب کې زمونږ خرابې شته، نه په دود دستور کې زمونږ خرابې شته. ټول نجونې په حجاب کې تللې دي، ټول نجونې پوهې حاصلولو لپاره تللې دي، ښه په افغاني کلتور باندې تللې دي. نو دوی نه پوهېږم، دوی نور هدفونه لري، سیاسي هدفونه لري چې په دې باندې ټول افغانانو سپو دي. هغه د تاسې کمنټونه خپل ولوستل، هغه خلکو چې تاسې کمنټونه درکړي په هغه کې داسې منفي کمنټ تاسې وا ولیدلو چې افغانان غواړي چې نجونې دې کور باندې اوسیږي او پوهې ته دې څوک لاره ورته اواره نه کړي. نو د دې نه معلومېږي چې افغانان غواړي چې خپل خویندو او ښځو باندې درسونه ووایي. نو دا توجیه نشي کېدلی دود له مخې نه ده. زمونږ دود دومره خراب نه دی چې دود دستور مو فرهنګ مو دومره خراب نه دی چې موږ د پوهې مخه ونیسو او خپل رونې پوهې او درس ته پرېږدو.
مننه اغلی دانش. زبیر ته تاسو ته راځم. اغلی سادات، زموږ یو اوریدونکی موږ ته د فیسبوک له لارې لیکلی وی او تبصره و چې دوی ویلي و چې دی په یو دواخانه کې کار کوي او دغه درملتون ته مولایان ورځي او شذي ورسره وي چې مریضان وي، او دوی د پښتنه ورڅخه کوي چې شذینه ډاکټرانی چیرې دي چې د دوی مریضان وګوري. خو دوی وایي چې ډاکټرانی نسته نو دا مریضان بیرته کور ته ځي. ستاسو په نظر باندې دا ډول مولایان چې دوی پوه دي چې باید نجونې لوستې سي او ډاکټرانې سي، انجینرانې او همداراز نورو برخو ته ولاړې سي چې د افغانستان راتلونکی وده وکړي او د اقتصادي لحاظه پیاوړتیا رامنځته سي، دغه مولایان ملا صاحبان ولې ستاسو په نظر د طالبانو سره نه کښېني، هغوی ته قناعت نه ورکوي، یا د هغوی د دغه پرېکړې پر ضد باندې ولې غږ نه اوچتوي؟
متاسفانه چې دغه ملایان چې دي، دوی هم د هغوی تاثیر لاندې دي، د مشرانو تاثیر لاندې دي. دوی سمه ده چې د یو خوانه به د ښځو ډاکتران لټوي چې د دوی ښځې تداوي کړي، مګر په هر صورت بیا هم ظلم ښځو باندې کېږي، بیا هم ظلم ښځو باندې کوي، که مشرانی وي که کشرانی وي. د دوی ټول اصلا د دوی مقصد او مرام ټول همدا ده چې باید ښځې دې وځورېږي، د ښځو حقونه د خپو لاندې شي. ځکه چې ګورئ که ډاکتران دغه نسل د ډاکتران زمونږ ختم شي، بیا به بل نسل مونږ ډاکتران د کوم ځینه کوو؟ آیا د ګاونډیو مملکتونو نه دوی غواړي چې ښځینه ډاکتران یې وغواړي که هغوی حجاب ولري که ونه لري دوی به لاس په نامه ورته بادار وي؟ څرنګه چې مونږ او تاسو مخکې هم لیدلی دی، ګاونډیو ملکونو نه، اسلامي ملکونو نه، البته هغه ښځې چې راځي د نن افغانستان ته د دوی دپاره راځي، البته کوم سیاسي مقصد دپاره چې راځي، هغوی بې د حجاب نه دوی څونه ورته لاس په نامه ولاړ وي. نو دوی هغه خپلې ښځې یا د افغانې ښځې او نجونې چې په حجاب سره هم غواړي چې خپل تعلیم ترلاسه کړي، نو دوی هغه هم نه قبلوي او بیا لټوي دوی ډاکتران، ښځینه ډاکتران لټوي خپل ښځو ته. نو دا زه اصلا دې ته حیرانه یم چې دوی په کوم عقل باندې دا پوښتنه کوي چې آیا ښځینه ډاکتران شته دی او که نه شته دی. نو د دوی عقل څنګه دا مني چې د دوی ښځینه ډاکتران باید تداوي کوي او ښځینه ډاکتران باید وګوري؟ نو بیا هم زما په نظر دواړو طرف بیا هم ښځې ځپل کېږي، بیا هم ښځو حقونو باندې دوی د ښځو حقونو خپو لاندې کوي. ځکه چې دوی هغه ښځې چې مریضان دي یا مثلا بل کار یوازې مریضي په بخش کې نه، یعنی نور کارونه په برخو کې هم که ښځې ضرورت لري نور ښځینه نشي پیدا کولی چې خپل هغه مشکل ورته ووایي او مشکل حل شي، نو هغه ښځه یا مثلا مریضي تداوي نه کیږي. نو یو ښځه په هغه طریق د منځ په هغه طریقه د منځ ځي او بل ښځه په دې طریقه د منځ ځي چې هغه تحصیل ته نه پرېښودل کیږي، تر څو وشي کولای چې هغه بې سواد ښځې زمونږ چې دي او یا هغه ضرورتمند ښځې چې دي هغوی سره کومک ونشي کولای. نو بیا هم د دواړو طرف نه ښځې ځپل کیږي او د ښځو حقونه تر خپو لاندې کیږي. نو زما په نظر کدی غواړي چې خپل ښځو ته البته احترام قائل شي او افغان ښځو ته احترام قائل شي. افغان ښځو څنګه چې زموږ خور وویل چې دا دود دی په افغانستان کې، دا دود نه دی په افغانستان کې. موږ په تاریخ کې لیدل چې آیا زموږ نارینه زموږ ښځې د مکتب او د تعلیم او تحصیل نه منع کړی وي؟ صحیح ده، یو فیصدي موږ لرو، دا منو چې موږ یو فیصدي د نارینه و لرو چې شاید د مخالف وي، مګر هغه ډېر یو کم فیصدي دی. هغه فیصدي نه دی چې فکر وکړو چې شاید 90% زموږ نارینه په دې عقیده وي چې ښځې باید تعلیم وکړي، او دا 10% اصلا 10% په نظر کې باید نه نیول شي. او اوس هغه 10% مونږ باندې تحمل کیږي چې هغه 10% څل ته ورسیږي، چې دا او دې ته د دود نوم ورکول کیږي. د دود نوم که اصلا انسان عقلانه فکر وکړي، مونږ افغانستان یو اسلامي ملک دی، نو اسلامي ملکونه آیا اسلام مني که دود مني؟ فکر وکړئ چې هغه 10% دغه دود لري، نو هغه باید هغه ته دا قناعت ورکړل شي چې هغه اسلام مني که دود مني. نو که اسلام مني، په اسلام کې خو ښځو ته حق ورکړل شوی، شرعي حق دی، تعلیم د هغه شرعي حق دی، نو باید ورته ورکړل شي. او که دود مني، بیا نو اسلام یې ونه منل، بیا هغه ته څنګه موږ مسلمان ویلی شو؟ نو زه فکر کوم چې که دغه ډله غواړي چې واقعا خدمت وکړي افغانستان ته او واقعا د اسلام نوم بد نکړي او د اسلام نه د خلکو زړونه تور نکړي، نو د هغه شرعي حقونه چې ښځو ته په اسلام کې ورکړل شوی، هغه حقونه چې یو حق تعلیم دی،
نو هغه حقونه ورته ورکړي، او که دا حقونه ورته نه ورکړي نو زه فکر نه کوم چې نړیوالې ټولنې دوی په رسمیت وپېژني، او که وی پېژني نو دا به د نړیوالې ټولنې د بشري حقونو نړیوالې ټولنې دا به ډېر یو غټ جفا د ښځو د حقونو په مقابل کې وي.
مننه اغلی سادات، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی قاضی، زه ستاسو څخه د اغلی سادات د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې ښځو د حقونو په برخه کې مولا صاحبانو ډیر ژغ نه دی پورته کړی. هغه ښځې چې اعتراضونه کوي یوازې ښځې راوتلې دي لارو کوڅو ته، نارینه نه وي ورسره، او د نورو خلکو تر څنګ لکه تاسو چې زموږ د نورو میلمنو څخه هم واورېدل، دوی ویل چې مولا صاحبان هم توقع لري چې ډاکټرانی باید د دوی ناروغانی وګوري، خو د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې د اسلام نظر او احکام نه تبلیغ کوي. ستاسو په نظر څوک به له طالبانو د افغان ښځو او نجونو د تعلیم حق اخلي؟
زه وایم چې خپل خبره واضح کوم. مخکنی خبره زما منظور دا نه و چې زموږ عمومي فرهنګ دی دا چې مونږ نه پرېږدو ښځې چې تعلیم و تحصیل وکړي، نه. زما منظور دا و چې مونږ هر شی په اسلام کې چې منع کو هغه په اصل کې اسلام کې نه، زموږ فرهنګي مسائل هغه مونږ په اسلامي شکل باندې غواړو چې ومنو ټول باندې. یوازې د ځکه خبره نه دی، تېر دور مسائل بل هم شته په دې باره کې، او د دې په اړه ما لیدلې ده خپل دید په اساس. زه وایم چې ډېر نجونې داسې شته چې هغه وخت کې هغه حکومت کې همداسې اجازه نه درلودل، او په دې حکومت کې په هر شکل باندې زما منظور په زموږ په فرهنګ کې نه و چې یعنی زموږ عمومي فرهنګ دا چې مونږ نجونو نه پرېږدو. حتی خپل طالبان منځ کې هم ډېر شته چې خپل نجونې مکتب نه پاتې شوي دي، هغوی آنلاین درس وایي. ډېر نجونې شته چې هغوی په اکاډمیک برخو کې کامیاب شوی دی، په کابل پوهنتون کې همداسې نور پوهنتونونو کې چمپیان اخیستل شوی و، د استاد په حیث کامیاب شوی دی. او هغوی فعلا هم منتظر دي ټول غندې چې مڅه شروع کیږي. نو داسې نه دی چې دوی ټول د تعلیم او تحصیل ته مخالف دي، او همدارنګه تاسو څه مسایل چې بیان کړو مولوی صاحبان چې دوی همدا مشکلات د شین د لای نور زیاتیږي، ځکه چې ټول دې ته ضرورت لري. ښځه د نیمې جامع تشکیلي یوازې ټول کارونه کسریک وکړي، نو ښځه اصلا هغه وخت بیا هېڅ هم هغه اول نه بیا ضرورت نه و چې بیرون باید لاړ شي او نورو چارو کې هغه سهم واخلي. دا یو ضروري دغه دی. نو انجونو په برخو کې اوس که مونږ خپل دیس په اساس ویلو، وایو په مرکز کې چې زه ګورم کورسونه هم خوشي دي، او ساکال انسټیټیوټ د ټي وی انسټیټیوټونه هم کارونه شروع کړی دی، یعنی درس شروع کړی دی. نجونې زی قابلګي او نور برخو کې درس وایي، او کورسونه کې هم د ژبو په برخه او نور شیان وخت شوی دی. یوازې مدرسې نه دي چې وازی دي، او کاره شو د دې په هکله چې دا د حکومت پالیسي په هکله باید خبرې وکړو. نو اصلا یوازې د حکومت مشکل د نجونو په هکله نه دی، تهداب نه مونږ تر اوسه پورې جوړ شوی نه یسته د دې حکومت په اساس. مونږ قانون نه لرو، مونږ هم شمول حکومت نه لرو. بیا پاتې کیږي انجونو مسله چې انجونو ته د حکومت کې قید و قیود رامنځته شوی، کار لپاره، تحصیل تعلیم لپاره. نو دا ټول باندې غواړو شي باید اول تهداب باید جوړ شي، بعد د هغه نه یو برخه چې د تحصیل او تعلیم برخه کېږي د انجونو، دا اساسي مشکل دی، دا باید حل شي. او د دې په هکله باید د جامع جهانی حکومت سره، بعد د طالبانو حکومت سره، دا باید پالیسی د دوی پالیسی او د جامع جهانی پالیسی د دواړو باید مطابقت ورکول شي، چې کوم شیان جامع جهانی غواړي هغه باید حکومت ومني،
چې د مغی په اساس د نننی امیار په اساس باید مخکله شي، د نجونو ته دروازې وازې شي تعلیم تحصیل لپاره. همداسې نور مشکلات چې مونږ لرو، د بیکاري مشکلات شته، د حکومت مشکل، حکومتي مشکلات، نور شیان چې شته، دا ټول باید حل شي.
مننه آغلی قاضی، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ یو اوریدونکی دی چې زنګ یې وهلی دی، د دوی تبصره به اول واخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
خورجان تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد یم له لغمان.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. که تاسو له موږ سره خپله تبصره شریکه کوئ یا کومه پوښتنه لرئ په لنډو ټکو باندې، مهرباني.
دما خو خورجان دغه یو نظر غونډه دا کنه، زه دغه وایم که چېرته موږ د موږ اسلامي امارت لږ وخت د خزینه او تور کې کنه، نو نه به کامه به بیا په یو بخش کې موږ نه محسوس او کاغه د مریض په برخه کې، خزینه ډاکټر په برخه کې، کاغه د معلم په برخه کې، او ټول نه خو ډیر ضرورت هم دا اوس د اسلامي امارت داسې خزی او نر جدا کول دی غواړي کنه، چې مطلب خزه باید، نو موږ باید که اوس معلمان لرودل دغه مشکل به سره به مخ نه وو. او تاسو مریض مریضیا خو طالب تم لګیږي، ملا تم لګیږي، نظامي تم لګیږي، غیر نظامي تم لګیږي، مرض خدا نه ګوري چې ته څوکې. نو زه دا وایم چې بیا به نه دی د کم کمی سره مخ کیږي، نه به موږ مثلا یو یو طالب ده، نظامي ده، پاسپورټ جوړی خزینه ته، نو هغه به خزا کا خانی ته دی کنه، مثلا کله یو خزا کا سوي خو هیڅ مشکل به خنسا. نو زه دا وایم چې پر مخ کې خزو ته ضرورت ده، باید خزو ته وخت ورکول شي، بیا به موږ لږ ویل نه خلاص شي، ولا زمينه نه د مساعد یا شرایط نه دی. هغه شرایط هم دغه شرایط دي چې اوس کله کې تنخواګانې جدي کول دي، ډاکترانو مثال لګي تشویق کو دي، نرسانو، نو په لږ وخت کې به ټول مشکل ان شاء الله تعالی حل شي. او دا د ماته نه یو غوښتنه هم ده د یو ولسي وګړي په حیث باندې، نورم وخت نه نیسم.
مننه اغلی شاغلی همدرد چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او له موږ سره مو خپله تبصره شریکه کړه. اوریدونکو، نورې پوښتنې هم ستا چې موږ له خپلو میلمنو څخه وکړو، خو وخت اجازه نه راکوي. د دا زما حق دی خپرونې وخت نور پای ته رسیږي. له خپلو درو سرو میلمنو اغلی عائشه قاضي، اغلی نفیسه دانش او اغلی وژمه سادات څخه ډېره ډېره مننه کوم چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ. زه به بله نې بیا له تاسو سره يم اوریدونکو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
عمري پکو کوکو کے پل جانان میں لٹھوا مور کرمان میں لٹھوا شفق و زرت خیجم نارنگ لپے ڈکاوا مخفل جانان میں لٹھوا مور کرمان میں لٹھوا پل میں پیر کے لا سکھے
د رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
منګي دې ودی تناسک
جلی خون
یعنی تا پیغل جلیل فان مردی یعنی تا پیغل جلیل فان مردی یعنی تا پیغل جلیل فان مردی چه اندازه زده تجربه وقت زد کمی چه اندازه زده تجربه وقت زد کمی گل گلی گل گل گلی گل گلی نرازه گل گلی گل گل گلی گل گلی نرازه
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.